د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د آزادی رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو ستړي مشه بختيار ساحلم او یو بل اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري د شپږیزي لیگ په نهم پړاو کې ځوان لوبغاړي تر دې د مخه زلیدلې دي پنغر لومړنی لوبډله و چې د شپږیزي په سګنی پړاو کې لمخ کې تک پاتې شو د افغانستان فوتبال د ولسکلن ځوانانو ملي لوبډله قرغیزستان ته ماتې ورکړې ده په دې خبرونه کې نور مطالب هم اشتار ملتیا مو وکړي لش پګیزی پیلو او په پایل کې بدر ته وایو چې تر دې دمه کوم لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او د نمرو په جدول کې څوک مخکښ دي دغه سیالي چې د اگست په 12مه نیټه پیل شوې بندیمیر او سپینغر لومړنۍ سیالي وکړه چې بندیمیر وګټله بل سیالي میسانک بیا د امو لوبډلې ته ماتې ورکړې و دغه راز سپینغر خپل دویمه لوبه بوس لوبډلې ته وبایلله بندیمیر لوبډلې دغه راز امو لوبډلې ته ماتې ورکړې و همدارنګه د بوست او بندیمیر لوبه مساوي شوی و خو په سوپر اوور کې بیا بندیمیر وګټله د سپینغر او میسانک سیالي د وو منډو په د وو وکټو په توپیر میسانک ګټلې و بوست او امو چې کوم سیالي کړې و د اگست په 14 منټه هغه بیا د امو لوبډلې ګټلې و د میسانک او بندیمیر ترمنځ سیالي میسانک لوبډلې ګټلې و دغه راز د امو او سپینغر سیالي سپینغر وګټله چې دا د سپینغر یوازینې لوبه و چې ګټلې ده دغه راز بندیمیر د میسانک او بوس لوبډلو سیالي میسانک لوبډلې پاتو وکټو وګټله د امو او بوس لوبډلې سیالي بیا امو په یو لسمنډو وګټله دغه راز بندیمیر او سپینغر لوبډلې چې کوم سیالي وکړه په 10 لسمنډو بندیمیر وګټله د امو او میسانک لوبډلو سیالي په 25 شمنډو امو لوبډلې وګټله او دغه راز سپینغر خپل بل سیالي بوس ته وبایلله د اگست په 14 نیټه بندیمیر او میسانک سیالي وکړه چې د 20 منډو په توپیر بندیمیر وګټله همدارنګ په دې ورځ امو د شپږ شومنډو په توپیر سپینغر ته ماتې ورکړه او ورسته دوه سیالۍ چې تر سره شوې هغه د بوست او میسانک ترمنځ چې بوست د دوه تیا منډو په توپیر وګټله او همدارنګ امو لوبډلې بندیمیر ته د 19 منډو په تفاوت سره ماتې ورکړه د نمرو جدول تکراشو امو هغه لوبډله چې د 15 لوبو په ګټلو سره د نمرو په جدول کې اول مقام ونیو د دوی د غراز د نمرو مجموعه 100 تر رسیدلې ده بوس ډیفندر لوبډله په دویم مقام کې قرار لري بندیمیر دریم مقام لري او میسانک په څلورم مقام کې د بندیمیر د غراز د بوس او میسانک د نمرو مجموعه سره برابر دي خو په نیټ رن ریټ کې بوس ډیفندر بیا کله نو ورستی یو یو سیالي د ټولو لوبډلو پاتې ده چې بوست بندیمیر او میسانک دغه راس پینغر دوی به یو یو بل سیالي کوي چې پاغه کې به بیا غټون کې لوبډلې معلوم شي او بل دل شي چې کوم لوبډله خ رن ریټ لري او بل پړاو ته یا پایلو به ته لار پیدا کوي د کرکټ بورډ د اصول له مخې سکل بعد شپږیزي یوازې دوه مخکخه لوبډلې پایلو به تر سره کوي چې نیمه پایلو به د پلی آف سیستم په سګنی پړاو کې نشته
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي
اوس که د ټاپ وکټ ټیکرانو یا پرفارمرانو برخې تراشو د بندیمیر لوبډلې توپ اچون کې علامه محمد غزنفر تر ټولو مخکې دی هغه په وو لوبو کې 14 لوبغاړي سوځولې دي او د غراز امیر حمزه بیا په وو سیالیو کې 14 لوبغاړي سوځولې دي فضل حق فاروقي بیا په څلورو لوبو کې 12 لوبغاړي سوځولې دي چې هغه په پرله پسې دوه سیالیو کې 15 وکټې ترلاسه کړې کده زیاتو منډو جوړونکو لست راشو صدیق الله تل په سیالیو کې 340 منډې جوړې کړې دي چې د بندیمیر لوبډلې لپاره لوبه کوي د امو لوبډلې پلیستو په هون کې زبید اکبري بیا په اتو سیالیو کې 206 نوې منډې کړې دي او د غراز عبدل مالک بیا په اتو سیالیو کې 201 منډې کړې دي د ټورنمنټ د فن ریټینګ پر اساس باندې وفیولا ترخیل تر ټولو مخکې ده چې 240 منډه لري. دغه راز طارق استادګزې ورپسې دی او بیا ورپسې یما عرب هغه لوبغاړی ده چې په دغه مقام کې قرار لري. اوس درته په روانه شپږیزه کې د ځینو لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د غوی نظریات خبرو. فضل حق فاروقی چې په دوه پرله پسې سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولي دي د خپل لوب په تړاو داسې غږېدلې ده.
پاول سر کې خو د امو ټولو مینوال ته دغه پرله پسې بریا او مبارکي وایم. غته هم د موږ ټیم کې اول څه کمبینیشن کې لږ مشکلات یو څه پلیران اویلیبل نو اوس الحمدلله غ پلیران ټول سره یو ځای شو. نو موږ میټینګ یې د پلان دی کوشش ته فارم دغه چې موږ کوشش کو خپل سل بيسدا ورکو کوشش وکړو دومره ریزلت بارا کې سوچ نکو چې موږ چا سره میچ دا څنګه به دوک خپل طرف وای چې موږ سل بيسدا کوشش کو ریزلت کې سیار سره راځي ا موږ پلاس کې نه زه خپل هم د فکر کوم ډیر ځاتی کرکټ فون چې کړې نه ده خو موږ ځس اوس پورې فائنل سیم پینل د سوچ دکړه سو کوم چر روان سبا ته من گیم دغه باره کې خو سپیلن سوچ کو کوشش کو چې دغه میچ وګټو نو بیا به روان نه چولو امر مطابق اول کوشش کو چې وی غټو کوم نه غټ به تختو هغه نور څومره مصر ټیم کې دغه نن ول ورځ چې محمد ګل مون سره لوبي د مقبل کوم سره عظمت الله خپل کیپټن ده هغه مال مو سپي خو بیا چې کوم اول سر کې زبالین کوم وکړ کې چې کوم بالونه خکې بیا زغت وایم چې دغه بالونه وکي دغه د بالونه چلیږي نو مالک او زبید موږ ته یو ډیر خاص ټاټ راکې نو د بالینګ کې او بیټینګ کې دا غو سټار ډیر مهم ده نو الحمدلله په دواړو کې ترس پر موږ ته خاص سټار ملاويږي او
همدارنګ د زبید اکبري خبرې به هم در تخبري کړو چې هغه هم تر دې دمه په څو سیالیو کې ډیر خطو په هنه کړی دا د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې په دویم مقام کې قرار لري.
ما کوشش کولو چې کله اوله کې سر کې وکټ تلاړو وکټ ماشاءالله خو بیټینګ د سپورټ کولو هغه کوچ ما ته کم پلان راکړې په ما پلان رااله ما کوچ دا ویلی و چې ته خپل فزان تر اوسه نه پويږي دا سره چې کم شاټونه دي تا تر اوسه په یو میچ کې نه دیوالي کوشش کا چنل لاله خپل شاټونه دی و خلک دی زما خپل همدا کوشش او ما هم خپل پګه باندې روان ما کوم ځکه ما ته لوز بال کیږي هغه زه خفن شو ما ما خپل لوز بال ته ولاړ ما غوته نه چې ما غټه غټه پګه زم ولا رنګونه مې وکړل زادار یو پلیئر خدا ارمانی چې خبالر ته ملاوي شو خبالر وای لا ډیر خوان کوي او راشد ماشاءالله ډیر ایکسپیرینس بالر دی ما خپل کوشش کاولو چې په دې مثال یو رنګ کما او لوز بال نه استفاده کوم
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټبال ډګر ته ورستنیږو. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د کافا یا مرکزی آسیا په اتلولیو کې خپل لومړی سیالي له قرغیزستان هیواد څخه وګټله. په یاد سیالۍ کې افغانستان 2 ووهل او قرغیزستان هیڅ ګول ترسره نه کړ. دا په روان ټورنمنټ کې د افغانستان لومړنۍ بریا وه او که افغان لوبډله خپل پاتې سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې د سیالیو پایلو به ته لار پیدا کړي. افغانستان به خپل دویم سیالي له تاجکستان هیواد سره د روانې میاشتې په 21 نیټه ترسره کوي. د ویل ده چې دغه سیالۍ په تاجکستان هیواد کې ترسره کیږي. وست نړیوال کرکټ په تړاو د سریلانکا او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل شوې ده. دغه لوبلړۍ د انګلستان په کوربتوب په مانچستر ښار کې پیل شوې ده. په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې چې سریلانکا لومړنۍ توپ وهنه پیل کړې ده د لوبې په لومړۍ ورځ کې تر 100 پورې منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. دغه سیالي به د اګست تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. دواړه هیوادونه به د اګست په 29 نیټه دویمه ټیسټ سیالي په لارډز لوبغالي کې پیل کړي او وروستۍ ټیسټ سیالي هم د لندن په اول لوبغالي کې د سپتمبر په 6 نیټه پیلېږي. بیا هم ټیسټ کرکټ د انګلستان او سریلانکا نه ورخوا پاکستان او بنگلاديش د پاکستان په قربتوب د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده. یا د سیالي د پاکستان د راولپنډۍ په خار کې پیل شوې ده او پا پاکستان چې د دغه سیالۍ پچا بنگلاديش ګټلې وو پاکستان ته توپ وهنه ورکړې ده. پاکستان کڅه هم خپل پیلیز توپ وهونکي زر للا سور کړی دی خو له هغه وروسته لیدل کیږي چې سعود شکیل او محمد رضوان لوبه جاری ساتلې ده. پاکستان به دغه دوړه لوبډلې به یوازې دوه ټیسټ سیالۍ کوي. دویمه ټیسټ سیالۍ به هم په راولپنډۍ ښار کې د اگست په 13 نیټه پیل شي او د سپتمبر تر 3 نیټې پورې به دوام ولري. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خبرو. زمونږ د دې ونې مرکه هم د شپږیزې لیگ د نهم پړاو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطر شاه عبدالرحیمزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
عبدالرحیمزی صاحب، په پیل کې خبرونه ته ستړی مشي. د شپږیزې په روان لیگ کې لیدل کیږي چې ځوانان ډېر ښه پرفارم کوي، که هغه د توپ وهنې برخه ده که د توپ اچونې برخه ده. د ځوانانو د پرفارمنس فیصدي ډېره لوړه ده. ستاسو لاندې لاملونه څه کېدای شي؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. د ځوانانو ځلېدل خو یو دا ده چې کرکټ اوس ډېر زیات ماډرن شوی ده. اوسني عصر تقاضام دا ده بل دي هلکانو د فټنس لیول که تاسو وګورئ دا اوسني هلکان چې کوم یو دي دا ځوانان چې دي دې هلکانو فټنس لیول هم ډېر ښه ده. بالخصوص په ټي ټوینټي کرکټ کې امپروایزیشن ډېر زیات شوی ده. هلکان لګیا دي نوي نوي شاټونه یا دي نوي نوي هغه کوي. نو هم دا وجه ده چې دوی امپروومنټ راوستی ده. که د بولینګ ډپارټمنټ ته راشي د سپین بولینګ ډپارټمنټ دی بو کوشش کوي چې په بولینګ کې نیو ویریشن سره بولینګ وکړي، اکارډینګ ټو فیلډینګ بولینګ وکړي. نو ما په نظر باندې دغه علت دا دغه ټول علت تر شا دی دی فټنس راز ده. تمره چې تفیټ وسیږي عمر په میدان کې تا دماغ کار کوي.
سکل د شپږیزې په لیک کې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي راغلي دي او لوبېدلې دي. چې راشد خان هم لوبېده، نوین الحق هم لوبېده، فضل حق فاروقي هم لوبېږي، محمد نبی عظمت لیوی مخې ټول لوبېږي. د دوی شتون شپږیزې لیګ ته کومې مثبتې پایلې لري او د افغانستان کورنی کرکټ ته څومره ګټه رسیږي؟
رښتیا هم د نېشنل لوبغاړو راتګ د شپږیزې ته یو خدا ده چې د ځوانانو هلکانو سره خپل ډریسنګ روم شیر کوي. دوی د کرکټ هغه کم نالج چې دوی په کرکټ کې ګین کړی دی یا ترلاسه کړی ده، که هغه په نېشنل لیول دی یا که په لیګونو کې دي، هغه ته دوی هلکانو سره شریکوي. بله خبر دا ده چې دوی ګراؤنډ ورسره شیر کوي. په ګراؤنډ کې دوی سره کم کولای شي چې مختلف سچویشن کې د هغوی تجربو څخه استفاده کوي. د شپږیزې لپاره یې ګټه دغه ده چې د دغه لوبغاړو راتګ د شپږیزې دغه لیګ دا نور رنگینه کړی دا لا خوندور کړی دا کراوډ دی نېشنل لوبغاړو د لیدلو لیوال ته لري. د ما په نظر باندې د مارکیټینګ بخش باندې ډیر زیات تاثیر کړی دا چې مارکیټینګ کولای شي شپږیزه کې دغه د کرکټ بورډ ته مارکیټینګ کې استفاده وکړي. نو د دوی راتګ دلته د خپل هغه نېشنل هیرو د ینګلکانو همدا خواهشي چې دوی سره وګوري، دوی سره یو ځای کرکټ وکړي. نو د شپږیزې لیګ ته د دوی راتګ بیخي ډیر زیات مفید ده.
ساسل اند د سلیکشن یا غوراوی کمیټي د سګنی شپږیزې لپاره د لوبډلو په انتخاب کې توازن یا متوازنی ته فکر کړی او فکر کوي چې ټول لوبډلې متوازنی جوړې شوې وي.
رښتیا هم د لوبډالو کا د توازن په اړه باندې خبرې وکړي. موږ او تاسو وکتل چې په دوران د شپږیزه کې ځینې لوبغاړي چینج را چینج کړل، لکه د نومانشا د بوس لوبډلې نه راتګ د سپینغر لوبډلې ته، د طاهر عادل په منځ کې یو یو ټیسټ اخیستل، یا د سپینغر لوبډلې نه د وحید زدرنګ د مسانګ لوبډلې ته تګ. نو دا خپل په همدغه باندې دلالت کوي چې دغه لوبډلې ډېرې متوازنې سره نه دي جوړې شوي. بل یو خبره که زه وکړمه، که تاسو وګورئ د بوس لوبډله چې څومره متوازنه جوړه شوې ده، تقریبا ټول لوبغاړي چې دي هغه یا پخواني نېشنل پلیئران دي یا اوسني نېشنل پلیئران دي، هغه دلته موجود دي په دغه لوبډله کې. که د سپینغر لوبډلې ته راسو په هغې اړه باندې به بیا وروسته هم خبرې کوو. نو د لوبډلو توازن د ما په نظر باندې صحیح نه ده ساتل شوی. که تاسو وګورئ د بند امیر لوبډلې سره چې درې ټاپ کوالټي سپینران دي، او د کابل وکټ هم چې د سپین ډپارټمنټ سره ډېر زیات سپورټ کوي. نو دغسې د لوبغاړو توازن باید ساتل شوی او د ما په نظر د لوبډلو په جوړښت کې لږ ډېر کمزورتیا شته.
سپینغر تیر کال کې اتلولي ګټلې وه، خو سږ کال یې یوازې یو لوبه وګټله او له سیالیو بهر شول. ولې دغسې لوبډله چې په تیر کال کې اتلولي ګټلې وي او سږ کال
دومره عادی لوبي وو کی هغه خپل مینوال په دې کچه خپه کی لوبډلې پیاوړې نه و کڅبل ستونزه پکې ویني.
ادي سپینغر لوبډلې لختي هم چې تیر ورته نه یوازې تیر ورته دی پي چمپيان اوس سپینغر لوبډلې چې دا په تیر دغه شپږیزي په نه پړاو کې درې سیزن سپینغر لوبډلې یا درې دلته چمپيان پاتې شوی دا یي ما په نظر باندې یو لته دا هم کېدلې چې دوی لوبغاړي چې دی هغه سره کم چې دی 20 سپیشلیست لوبغاړي په کار او په لوبډلې کې شتون نه لري. بل خبر دی راشد خان نو وخت راتګ په شروع کې دا سي اوازې حتمن وی چې راشد خان نو لوبيږي شپږیزه کې دی انجری له وجه او هغه خپل ویل چې ما ته ډاکټرانو ویل چې آرام موخه بیا راغې لوبډل سره دی کراوډ یا دی لوبډل په خاطر باندې په لوبډ منس کې راغې نو هغه یو لګو دی تاثیر لرو دا بل دی چې کپتان تاسو ګورې په اولنی درې څلور میچونو کې دوی درې کپتانان بدل سو په اولنی دوه میچونو کې سمی شینواره کپتان او بیا وروسته چې ګربز کله ټیم تراغې ګربز کپتان سو بیا کله چې خان خپل لوبډل تراغې کپتان سو نو دوی هغه دی لوبډل تر ما په نظر باندې هغه مومنټم ونه ساتل سو بل دوی عادتی 20 سپیشلیست لوغاړو شتونم یو وجه کېدلې سي د کپتانانو بدلیدلم یو وجه کېدلې سي نو موږ دغه علت چې سپینغر لوغړلې هغه سره کم څه کم او توقع وته او هغه سي پرفارمنس ونه کړ. بل د سپینغر لوغړلې سره په شروع کې د سپین ډپارټمنټ کې هغه سي سره کم څه پکار او کوم غو تاسو ګورو په لمړي لوب دوه لوب کې سمي بولینګ او صحیح سمي شینواره چې د خپل خبرې په خپل وخت کې د بولر او ډیر هغه خو سنه ډیر وخت نه ریګولر بولینګ داسې نه کوي کنه نو یو علت دا هم کېدلې سو چې دوی یو کوالټی سپینر نه لرو د بغیر له ظاهر خان نه د راشد راتک سره کتا سو ګورې د سپینر لوبډل یو څه اندازا خصوی او په دغه لوبډل کې یو جان پیدا شوی خو ډیر نه وخت راشد راغې بیا د راشد را پښتون کې د ګربز خوګېدل یا انجری کېدل نو تبن دغه شین په لوبډل باندې تاثیر لري.
د نشراتو سیستمونه تر پخوا شوې دي او کا ستونز لري. د کرکټ بورډ خو ویلی و چې سکالې د کیمرو تعداد هم زیات کړي او انجینران هم بهرني رابلل دي خو تر ډیره پورې لیدل کیږي چې د دې سیستم یا پروډکشن کمپنی چې دا په افغانستان پورې تړاو لري څنګه ارزوې نشراتي څنګه دي
که د نشریاتو په اړه باندې خبره وکړو ریښتیا هم د نشریاتو کوالټي د پخوا پر تله باندې ښه نه ده. پخوا چې موږ او تاسو کوم نشریات لرو تاسو خپل هم شتون لرو د پښپګیزه کې هغې نشریات ښه و د هغې کوالټي هم ښه وه. خو یو نظر دما دغه ده چې البته د خپل شخصي نظر ده دغه پروډکشن چې ده د افغانستان خپل پروډکشن ده یعنی افغاني پروډکشن دغه ټول شپږیزه کوریج کوي او دا ټول شپږیزه خي نو خواله هم دغه ده چې د افغانستان خپل پروډکشن ده پخوا وخت کې موږ او تاسو ته دغه پروډکشن بچیو یا به انډین کمپنی کوم راتله یا به پاکستانی کمپنی راتله نو دا ځلته افغاني پروډکشن ده د افغانستان خلک دغه ټول کوریج پر مخ دي. رښتیا هم کوالټي دي تیر پر تله ښه نه ده خو گزاره کوي د افغانستان او دا خبر هم د کومنګ او تاسو خپل په داخل کې دغه سی پروډکشن ولرو نه یوازې کرکټ نور لیګونه دي نور سپورتس دا چاغي کوریج ورکی نو دا بیا خبره ده.
او اخره کې راته وای کمی دوړو لوبډلې تاسو د دې وړ غړې چې پایلو به تبلار پیدا کړی
د فائنل دو لوبډلو په اړه باندې وسایل صاحب د یمو لوبډله په یو ځای کوم چې دا فائنل ته کوالیفای کوي او بل سبا سهار به د میسانا کم چانس دی بند امیر هم سعودي بوت لوبډل هم تاسو سهار چې کم میچ کیږي دی بند امیر او د بوت لوبډل د ما په نظر دا میچ باندې دوه لوبډل لپاره دوه اورډای میچ شي خو زه به د بوت لوبډل د فائنل لپاره فیورټ وګڼم چې د امو سره به فائنل کوي.
افغانستان کرکټ بورډ د ټاپ 15 بیټسمنانو او ټاپ 15 بیټرانو د بولرانو غو لیست بیګار سنیس کو علامه محمد غزن پر نن بولینګ جو کې انکلود کین نن سلور اوټ کړی دي تر اوسه پورې نو به خې باغ لیست زوین چر فائنل پورې بم دغه لیډینګ وکټ ټیکر وسیږي شاید نا کومنګ او تاسو را سو د بولینګ ډپارټمنټ د درې پکې لټامان دی او پکې میسری بولر د علامه محمد غزن پر او یو چې دا ریس سپینر ظاهر خان دا نو تر اوسه په کابل ګراوند باندې د غال کانو ډومیننس دی د سپین بولینګ ډومیننس تر اوسه په کابل ګراوند باندې ستا کبیټران تراسو صدیق دا وفیدا حسن دا رحمت شاه دا تلور چې دی دا ټاپ اورډر بیټسمنان دی یعنی څوک چې مخکې راوځي ونډون دی اوپننګ پوزیشن ته هغه لکان تر اوسه په دغه ټورنمنټ کې رنزونه کړی دی. یوازینی بیټسمن درویش رسولی دا چې په دغه ټورنمنټ کې په میډل باندې راغلی دا تر اوسه په غدا لیست کې څلور پنځم نمبر باندې قرار لري نو د افغانستان کرکټ بورډ ته هم د میډل لکان په کار دی په دې هلال لکان چې په میډل کې پرفارمنس کوي مخکې
ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ د سپورت خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
mara gora sam 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 mara gora sam 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 va bavlam pu ham bavlam pu ham mara gora sam 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 zum mal di taru dzda stad star gunam nam mara gora sam 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 sid jwan sandrayam garzama pacham yad bat ka farzuya madazavam bam mara gora sam 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 mara gora sam 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 babavlam pagam gham babavlam pagam gham mara gora sam 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 سم سم سم
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و میورست را بولم نن خبرېږي چې استرالیا د مریض برېښنا داسې د نړۍ ستره پروژه اپل کوي چې 21 میلیارډ یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا تولیدي د هند سرو زرو د یو لوی کان نه مهم خبروم چې ویل کېږي په خوا دلته د سرو زرو خار ودانو او یوازې یو پیړۍ کې 3800 ټنه سره زر استخراج شوی دی د طالبان لخوا د موسیقي د یو وزر آلاتو د سوځولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشي او پر د خلکو خبرګونونو ته هم تمکی غو خو تر هر څه لمړی د ونې د مهم سیاسي پیښو د سر ټکی د طالبانو او پاکستانی چارواکو د لفظي ناندریو دوام د پاکستان ځنګړی استاذ وايي افغانستان نه به یو لسم سپتمبر په څیر بل ترهګری ز پیښه تنظیم شي طالبانو یې جواب کې ویلي خلی سره احتیاط کوه خلک اریان دي چې د طالبانو او پاکستان ناندری اخر څه موضوع ده
د ټول کوشکوي چې دا ستبلیغات او پروپاګاندا وکړي چې افغانان او د افغانستان خلک په انزوا کې پاتې شي
دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغه زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسأله د پاکستان لپاره تاواني ده نو پس یو د فشار آله باید موجود وي چې هغه پاکستان وړاندې کړي
پر ریچارډ بنټ افغانستان ته د داخلېدو بندیز طالبانو ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور چې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي نور به کابل ته ناراضي بنټ وای خپل کار ته لا افغانستان د باندې هم دوام ورکول شي خلک وای دا بندیز د بشري حقوقو موضوع لا پیچلی کی
اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډېر زیات لري پاتې شوی دی په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هیواد په ګټه باندې نه دی او حقیقت اصلا نه لري
نو زمون نظر دا هم کولای شي چې دغه بندیز د دې ته اړ کی چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي او بل دا بندیزونه صرف فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي
په افغانستان کې سړا او بهر کې تودد خپلواکي ورس طالبانو د مانی خپلواکۍ یو سل 15 کالي ز رسمي غونډو کې ون منځله عام افغانانو بیا د منځلو ډیر ازادي نه لرله خو له افغانستانه د باندې په دغه جشن مشاعري کنسرتونه او ننداري جوړ شوی وي
کلتوري ورځ المنزل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نشانه ده او بلخوا موږ په دغه غونډه باندې کولای شو چې خپل هغه کلتوري ورځ هغه فرهنګي ورځ خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو
دا سیو لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغ ځوانان چې د افغانستان راغلي هغه هم دا ویلي چې یاره مونږ ته افغانستان را یاد کړو په سترګو کې به وښ کې وي افغاني کلتوري ټنه به همیشه آینده هم دغه غټي غونډي نشي
او په ساحه تل کابل کې د کرکټ د مینوالو ولولي شپږیزه کرکټ لیگ سکهال په امنیت او سختو تدابیرو کې تیر شو لوی افغان لوبغاړي ټول ورغلی خو نوې وستیدادونو هم ثابت کړ چې لچانه کم ندي
خو شپږی دا چې تیر واته پړاون نه ښه وای یعنی د مال نظر دازل هغه څه ونه شو لا خو مثبت پوینټونه تر شپږی دا کې دازل وشول دوه دانی یو دا چې ټول نشټل ټیم ارکان په برخه واخیستله او دوم دا چې نوې ځوانان د توپوهانه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو دلیدل
کم ستاران چې ولا انټرنیشنل کرکټ په خخکاری هغه ټول لوبغاړي دلته موجود او هغه د خپل ځوانانو سره با خپل ایکسپیرینس د کرکټ شیر کړ ډریسینګ روم یې شیر کړ او هغه چې په انټرنیشنل کرکټ کې ستر یاد کړی دي دلته د ځوانانو سره شریک کړ
پروډکشن کوالټي خبره وا کاغه د میدان کې د خاورو د هغه کوم قسم لګښت چې په دغه لوبغاړي باندې او په دغه چمن باندې هر کال کېږي بدبختانه تر اوسه پر دغه لوبغاړي هغه سیمیاري جوړ نشو نندر چا نه پر هغه صورتونه برابر نشو هر روز تاسو ګوره چې د مینوالو اوازونه پورته کیږي
د د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دورانی وروستیو سرګندونو ته چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې له امله د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښې په څیر د بلې دغه پیښې احتمال یادونه کړې خبرګون خودلې او دغه سرګندونې د افغانستان په تړاو د عامه افکارو د ګډوډۍ هڅه ګڼلې ده. آصف دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی سفیرانو یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان د محل د خبرونو له سرټکو پرېوتې او د اوکراین او غزې جګړو له امله افغانستان څخه د نړۍ پام اوښتی او افغانستان د نویمې لسیزې له وضعیت سره مخامخ دی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل دغو څرګندونو ته په غبرګون ویلي ښاغلي دورانی چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړی په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. د تکل په وینا دورانی باید پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دنده ده چې پرې نږدي پارونکي رسنیزې تبصرې د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
وانی پیښ هم د افغانستان څخه نه وسوې په هغه کې یو افغان لاس نه درلودې او نه د افغانانو لخوا سوې ده. په هغه کې اکثره د عربي هیوادونه د پاکستان د هیواد ځینې کسان په دې کې دخیل وه او اوس هم د ډېر تروریستي ګروپونه د پاکستان په سرحد کې چې د افغانستان د پولې خواته دي قرار لري. نو زما په نظر سره چې دغه یو تبلیغاتی او کمپینی شکل دی او بل واقعیت نه لري.
پاکستان که څه هم طالبان له پاکستان خلاصون نه لري او جدا کېدل ډېر ستونزمنه خبره ده، خو هغه ډار یا هغه ویره چې پاکستان لري چې هغه د ځینو سیاستوالو په ژبه بیانې، هغه دا ده چې دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسله د پاکستان لپاره تاواني ده. نو پس یو د فشار آله باید موجوده چې هغه پاکستان وړاندې کړي. که د ټي ټي پي مسله ده، که د طالب مسله ده، دا ټولې هغه پروژې دي چې د پاکستاني پاوز لخوا ایجاد شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم انور الحق کاکړ بیا ویلي له طالبانو سره که د ټي ټي پي موضوع حل شي نو له دغې ډلې سره د پاکستان اړیکې به دومره خوږې شي چې په تاریخ کې به له افغانستان سره دا ډول خوږې اړیکې نه وي. هغه ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو پرېکړې هم طالبانو سره په موافقه کړې وه.
زه فکر کوم چې باید دواړه حکومتونه دې ته پام وساتي چې اړیکې د دغه نورې خراب نه شي، جګړې ته زمینه مساعده نه شي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. اسلامي امارت هم لازم او ضروري ده چې په ځینو کارونو کې نرمي راولي د پاکستان په مقابل کې، تر څو چې یو د حالات نور هم خراب نه شي او پاکستان هم باید ډېر توجه وکړي.
انوار الحق کاکړ چې د ډیورنډ فرضي کرښه د کومو کړکیچونو یادونه کړې، همدارنګه د کډوالو مسلې یادونه کړې دي، کې شک نشته چې دا د پاکستاني پاوز یو ځانګړي پالیسي وا او د طالبانو په خوخه تطبیق شو. بیا اوس چې څه تطبیقيږي، یا د ډیورنډ په فرضي کرښه کوم کړکی چې څه ډول هغوی مدیریت کوي او یا هم له کډوالو سره څه ډول برخورد کوي، دا ټول هغه مسایل دي چې پر اختیام له طالبانو سره شریک شوي دي او طالبان نشي کولی چې د دغه ډول پالیسیو په وړاندې ودرېږي او یا هم یو جدي خبرګون ښکاري.
او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ پر د کابل ته د تګ د بندیز له لګېدو وروسته وایي د طالبانو له بندیز سربېره به هم د افغانستان د بشري وضعیت، بشري سرغړونو او د خلکو د حقوقو خوندیتوب لپاره خپلو مستند سازیو ته دوام ورکړي. ریچارډ بنټ ویلي په کال کې یو ځل افغانستان ته ځي او له تیر یو کال راهیسې افغانستان ته تللی هم نه دی، اما هیله لري چې بیا به هم د کار لپاره کابل ته ولاړ شي. هغه ویلي طالبانو رسمن افغانستان ته د په ورتګ بندیز نه دی لګولی او یوازې د له همکارانو سره یې دا خبره یاده کړې ده. خو تیروني د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خصوصي رسنۍ ته ویلي دوی د ښاغلي بنټ په اړه دا پرېکړه ځکه کړې ده چې په خبره یاغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، کوچني موضوعات سترول او پروپاګند ترې جوړول. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه بیا وایي ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقوقو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکار دي. بلخوا د طالبانو د حکومت له لوري افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ په ورتګ بندیز افغانستان کې دننه د یو شمېر افغانو ښځو، نجونو او همدارنګه د بشري حقوقو د ځینو سازمانونو اندېښنې پارولي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه غږ رسول نور هم ستونزمن شي او په خبره بالاخره به افغان ښځې او افغان ولس خپلو حقونو ته د رسیدنې برخه کې څنډې ته شي.
د ملګری ملتونو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا په دې وخت کې چې موږ ډېر زیات شدیدن کومکونو ته اړتیا لرو. خو د دې څنګ سره ملګری ملتونه باید خپل بې طرفي اثبات کړي او د حقیقتونو په سر باندې دوی باید راپورونه خپاره کړي. اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي، په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هېواد په ګټه باندې نه دي او حقیقت اصلا نه لري. نو دغه دی چې دا نه د هیواد په ګټه او نه د وګړو په ګټه باندې تمامیږي. د افغانستان سره که چیرته ملګري ملتونه واقعیت غواړي کومک وکړي او د وګړو سره غواړي کومک وکړي، نو په حقیقت باندې باید دوی تمرکز وکړي، هغه راپورونه خپاره کړي چې هغه واقعیت حقیقت لري، او که چیرته په افغانستان کې ستونزې موجودې دي په ستونزو باندې خبرې وشي، نه چې د پروپاګند د درواغو او یاد غلط و راپورونو په سر باندې دوی کوشش وکړي چې خپل پالیسیان په افغانستان کې په پښو ودروي.
دا دوار خلل یو دا چې واقعا ما هغه څه چې واقعیتونه دي د افغانستان او بیا په خاص توګه د درېیم نړۍ هیوادونو کې بشري حقوق چې نقصیږي دوی په سرګند ډول نه راڅرګندوي. هغه څه چې د ابرقدرتونو ګټې دي تر ډېره بریده پورې هغه په هغه باندې فوکس کوي. دا سمه ده، ځینې بشري حقوق چې هغه د ښځو حقوق دي په هغه د ماکس وړ دي چې هغه پرې بحث وشي، ولې ځینې مسایل نور دي. مثلا د مثال په توګه په فلسطین کې تاسو ګورئ نسل وژنه روانه ده، او په هر هېواد کې حتی لاریونونه ترسره کېږي، په اروپایي ټولنه کې، په امریکا کې لاریونونه ترسره شول، خو هېڅوک هم غوږ نه ګروي. د دې لپاره چې د درېیمې نړۍ هېوادونه هغه قدرت هغه ځواک نه لري، په خاص توګه افغانستان، نو زما له نظره دا هم کولای شي چې دغه بندیز دې ته اړ کړي چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي. او بل دا بندیزونه زه فکر کومه کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
بینټ د 2020 کال د می په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځله د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو په نقص باندې تورن کړی دی. بل خو د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په مشرۍ د معترضو پښتنو لوی پلاوی د اکتوبر د 11 مې لوی ملي جرګې ته د بلنې لپاره په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره لیدل کتل پیل کړی دي. د پی ټی ایم رسنیز څنګه ازادي رادیو ته ویلي د جرګې نماینده پلاوی تر دې دمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر ګوهر علي خان سربیره دغه ګوند له نور مخکخانو، د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي میا افتخار حسین او د پښتونخوا ملي ګوند د بلوچستان له ایالتي مشر عبدالقهار ودان سره لیدل. یو د اکتوبر د 11 قومي جرګې عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
مشر منظور پښتین هم پښتونخوا کې کلی په کلی، بانډا په بانډا، د هر مخاور مشر، کلی سپینګيري، د قومونو مشرانو سره په مختلفو ساحو کې، په مختلفو ولسوالیو کې، په ډیسټریکټونو کې، په ځلو کې ګوري او هغوی د جرګې ملاتړ ترابلی. نو داسې اټکل کېږي چې جرګې کې به 50-60,000 کسانو پورې برخه اخلي او دوی به د پښتنو راتلونکي په خپل لا پخپل لاس جوړوي. دا چې یو لسم د اکتوبر پورې بهر میشتي څه کولای شي، هغه لاندې معلومات به دغه په اړه کې درکم. موږ په درویشتم یعنی سبا په جرمني کې په کولن کې یو پروګرام لرو چې په غید لار نه موږ ټول مخاور مشران د جرګې ملاتړ ته راغولو. بیا ورسته دغه نه په سویډن کې ده، همدارنګ د هالین ملګرو او بلجیم کې هم ځنی پروګرامونه په لار اچول شوې دي چې ټول پښتانه ځوانان مشران کشران ټول سره به خبرې کیږي او هغه به د جرګې ملاتړ ته رابلل کیږي. ستاسو نړۍ رمنه چې ماته مو وخت راکړه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د پښتنو وړي او لوی جرګې شوې دي چې په دورستیو کې یو تر ټولو لوی جرګه چې 4000 پښتنو اساس پکې ګډون کړو د 2018 کال د مارچ میاشتې له 11 تر 14 پورې و. دغه څلور ورځنۍ جرګې په 15 ماده یې پریکړه لیکي په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یو متحد ایالت د جوړېدو غوښتنه شوې و. خدا زل د پښتنو ګڼ فعالان د یو بیل ریاست او هیواد د اعلان ترڅنګ د ازادي غوښتنه زیاته تکراري، اما پی ټی ایم لا نه دی ویلي چې د جرګې لپاره به کومې ماده د پریکړې په موخه وړاندې شي. او کسام تیرونه طالبانو د غازی امان الله خان لخوا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د اخیستلو 115 کلیزه د غونډو په ترڅ کې ومنځله او په دې ورځ عمومي رخصتي اعلان کړ، خو هیواد کې عام خلکو ته د دغه ورځې په ویاړ د ملي بیرغ د پورته کولو یا منځنو اجازه نه ده ورکول شوې. د دې ورځې په مناسبت یوازې ننګرهار کې ملي بیرغ د ماشومانو لخوا پورته شوی او په کابل کې بیا د طالبانو له بیرغ سره د ملي بیرغ پورته کوونکو څخه بیرغ اخیستل شوی او راکوز کړی شوی دی. له افغانستان د باندې بیا افغانانو د خپلواکۍ د 115 کلیزې مراسم په مشاعرو، کنسرټونو او د ملي بیرغ په جلوسونو نمانځلې دي. په دې لړ کې د امریکا کالیفورنیا، د فرانسې پاریس، د برېټانیا لندن، د اتریش ویانا، د جرمني کولن او مونشن او د استرالیا په شمول کاناډا کې لوی جشنونه نیول شوي. تر ټولو سترې غونډې په امریکا او فرانسه کې شوي دي چې تنظیمونکي وایي د ملي ارزښتونو په اړه خارج کې له نویو نسلونو سره د پوهاوي د زیاتولو په موخه دا پروګرامونه تل نیسي. د ترتیبونکو په وینا فرانسه کې د استقلال جشن تر ډیره علمي ویناو او مشاعرې ته ځانګړی و، خو د امریکا کالیفورنیا کې بیا د لسګو نظر افغانانو مخې ته میرمن نغمې، کرن خان او آریان خان ملي ترانې او سندرې ویلي.
افغاني کلتوري ټولنې د افغانستان د استقلال 115 کلیزه ډیره شاندار ول مانځله. دلته غټ واړه ځوانان ټول راغلي وو. من ځوانانو ته احساس ورکو چې من افغانان یو، د افغانستان بیرغ دی، د افغانستان اتلان هم ورته وخوند، د احمد شاه ابدالي عکسونه، د میرویس نیکه عکسونه، د غازی شاه امان الله خان مرحوم رحمت الله علیه عکسونه، او داسې د شهید داود خان او د نور هغه سیري چې په افغانستان په تیر د ګیلمن قربانیانو ذکر هم مونږ وکړلو. خپل ځوانانو ته د افغانستان تاریخ خوښولو، او ځوانان ډیر زیات خوشاله، ځوانان خپل ویلې چې مونږ د سي تاریخي غونډه کله نه ولیدلې، د افغانستان بیرغ، د افغانستان خوراکونه، داسې و لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغ ځوانان چې د افغانستان راغلي، هغه هم دا ویلې چې یاره مونږ ته افغانستان را یاد کړو په سترګو کې به وښکې وي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې
دغه سي غونډه او دغه سي کلتوري ورځ المنزل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نشانه ده، او بلخوا موږ په دغه سي غونډه باندې کولای شو چې خپل هغه کلتوري ورځ، هغه فرهنګي ورځ خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو، ترسو موږ وکولای شو د خپل تاریخ او د خپل ویاړلي ورځ تازه وساتو.
ډیره زیاته مننه د هغه افغانانو نه کوم چې دوی د ملي بیرغ سره دا یو سلو پنځمه کلیزه ول منځله جشنونه وکړل، اتړونه وکړل، د افغانستان د آزادۍ هغه غږ چې دشمن غوړي چې دپی کی هغه مطلب دنیا ته وخیو، په دنیا په هر ګټ کې هغه غونډه وشوې، رټول شول، چا د سوشل میډیا له خوانه پیغامونه خپور کړل، او یو امید داخل افغانانو هم دا داخل کې چې موږ کوم را افغانانو سیګی دي، تم یو امید پیدا شو چې موږ هم څوک لرو په افغانستان کې، یو دا قسم ولس هم موږ لرو چې په خارج کې موږ یې کړی نه یو. کنه تبلیغات دا کیږي چې په خارج ته څوک لړل دا د وطن په غم نه دی، دا د وطن په درد نه دی، ورونو دا سینه ده. افغانان ډیر په وطن مین خلک دي، هغه د دنیا کې هر ګټ تللی دي. دوستۍ مثال پرون ورځ نن ورځ ملاویږي چې نن سم اگست دوی سره کم په نر او په میړانه باندې ول منځو.
په ټولنیزو رسنیو افغان فعالانو بیا ټینګار کړی دی چې امانی خپلواکي په رښتینی معنی خپلواکي به چې په افغانستان کې د مدني قوانینو، بشري حقوقو، اقتصادي پرمختګونو د رامنځته کېدو ترڅنګ د نورو محکومو ملتونو لپاره له انګریزي ښکېلاک نه د خپلواکۍ د اخیستلو پیلامه وګرځېده. بلخوا د طالبانو لوړپوړو چارواکو په دفاع وزارت کې جوړ شوی مراسم متوینا او کې ویلي اوس مهال بشپړ ازادي راغلی او په خواني حکومتونو د مانی خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې منځله چې امر یې هم له نور اخیسته. او په جرمني کې مشت افغانانو لپاره بیا د احتیاط په پار خبر دا ده چې جرمن چارواکي وایي دا افغانانو د کډوالۍ دوسیه او پناه غوښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی وي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر وایي روستیو کې ګڼ افغانان چې د طالبانو لخوا ورته د خطر په نوم دوی سره پناه اخیستي افغانستان ته آزادانه سفرونه کوي. له آر ټي ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کرسچن ډیموکراتیک او محافظه کار ګوند د پارلماني ائتلاف مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای ده چې حکومت له دې مسلې سره هیڅ چلند نه کوي. د کټوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استاذ یواخیم سٹامپ بیا ویلي هیواد نړۍ په مخ باندې خلاص دی، خو د په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړي چارواکي باید دا یقیني کړي هغه کسان چې د پناه غوښتنې کړي وي او خپل اصلي هیوادونو ته د رخصتۍ لپاره تللي سم دستي د پناه غوښتنې حیثیت لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي.
دغه موضوع تر اوسه پوری په جرمنی کې کراسوي نه ده، یعنی دقیق نه ده. د جرمنی حکومت په اړه شواهد او کرام هغه نه لري ثبوتونه، ولې دوی وایي چې موږ په دې اړه څېړنې کوو. که چیرې دغسې یوه مسله په رښتیا ثابته شي، نو د هغو افغانانو چې د ایران یا پاکستان له طریقه د جرمني له حکومت څخه په پټه افغانستان ته تلل دي، د هغوی کیسونه به له خطر سره مخ شي.
په دې اړه ممکن ځینې محدودیتونه اوس رامنځته شي، ځکه تر اوسه پورې په ایران کې یا افغانستان ته کله چې خلک ځي په پاسپورتونو کې ټاپنه ورته لګول کیږي. اوس سیاستوال وایي چې باید داسې قانون را منځته شي تر څو د ټاپې لګول په هغې کې جبري وي، یا کله چې څوک په نور هیوادونو ته سفر کوي یا ټیکټ اخلي باید او له هغې خوارځي باید په پاسپورت کې ټاپه ولري. نو له همدې کبله د افغانستان ته د کسانو د لګلو د ریپورټ په اړه هم بحثونه شوي دي، خو دا معلومه نه ده چې دا بحثونه به نتیجې ته ورسیږي که نه، ځکه په افغانستان کې تر اوسه پورې قانوني حکومت نشته او جرمنان او په ټوله کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت هغه چارواکو سره چې هلته واکمن دي اړیکې نه لري، او ښایي هلته ریپورټ په اسانۍ پیل نشي.
په آلمان کې د افغانانو موقف او د هغوی د اقامې څرنګوالی فرق کوي. یو شمیر هغه افغانان دي چې آلمانی پاسپورت لري، هغوی هر وخت کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمیر هغه افغانان دي چې هغوی د مسلکي کارګرو په توګه راغلي دي، هغوی دلته ډاکټران دي، انجینران دي یا په بل ساحه کې کار کوي، او پر هغه اساس دوی ته ویزا ورکول شوې ده، هغوی هم کولی شي چې و افغانستان ته سفر وکی. خو هغه افغانان چې د مهاجرو په حیث د پناه غوښتونکو په حیث آلمان ته راغلي دي او د پناه غوښتنې وروسته و دوی ته له څو ډوله قبولوي څخه یوه قبولي ورکول شوې ده، هغه پر دې اساس ورکول شوې ده چې ګواکې د دوی په هیواد کې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی. نو که دوی خپل هیواد ته سفر وکړي او دا خبره څرګند شي چارواکو ته روښانه شي، نو هغوی دا تر نظر لاندې نیولای سي چې له دوی څخه دغه د محافظت دریز چې دی دغه موقف برته واخلي.
او په افغانستان کې لوڅو کلن ځند وروسته د شپږیزه کرکټ لیگ تر سره کېدو، او په دې لیگ کې د ټولو مشهور افغان لوبغاړو ګډون یو وار بیا د افغان کرکټ د لا غوړېدو په اړه هیله زیاتې کړي. شپږیزه نهم پړاو لیگ چې د اګست په 12مه پیل شو، په سپانسر کې د تخنیکی ستونزو له امله د لویو افغان لوبغاړو ګډون ستونزو سره مخ وو، خو د شننکو په باور دغه لیگ ته له بهرنیو لیگونو نه د محمد نبی، راشد خان، نوین الحق، رحمان الله ګربز، فضل فاروقی او عظمت عمرزی ورستنېدو نویو لوبغاړو ته په خپل راتلونکي لا زیات ډاډ او هیله مندي ورکړې ده. سکال شپږیزه لیگ کې حسن ساخیل، درویش رسولی، علامه محمد غزنفر، محمد اکرم، زبید اکبری، صدیق قتل، وفی الله ترخیل او عبدالمالک هغه نوی او ځوان لوبغاړي چې تر نورو زیات وځلیدل او حتی بیټنګ او بالینګ کې په مشرانو لوبغاړو هم رحمونه کړه. له پخوانیو او هیرو شوو لوبغاړو نه بیا شهزاد محمدی، حمزه هوتک او شرف الدین اشرف هم هغه کسانو چې ور بیا یې د ځان د ثابتولو هڅې وکړي. د ملي لوبډلې د برحاله لوبغاړو ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، فضل فاروقی، نوین الحق، راشد خان او نبی ساخیل خیسته لوب هم مینوال خوشاله کړل، او پر کابل لوبغالي د کرکټ د علاقمندانو سیلاب ور برابر کړو، خو د لوبغاړو ټوکه ټکالو هم د سیالیو خوند څو چنده کړو.
اورال کومنګ او تاسو د شپږیزې ایونت تراسو د کراود برخه پکې دی هره دونه د زکه چې کراود دا پیره پوره ډیر کافی ډیر زیات کراود راته ټول خلنو غاړي لنزینه تشویقول، نو په دغه سیو حالات کې د شپږیزې کول د ما په نظر باندې دغه د الکانو لپاره د انټرنیشنل کرکټ او ډومېسټک کرکټ ترمنځ کم گیپ دغه گیپ کمولو لپاره د دغه سی ایونت کول د ما په نظر باندې ښه خبره ده. نو د شپږیزې پوزېټیو د ما په نظر ممدغه او چتا ته په بل خصوص د راشد دل تراته گو دی راشد خپل عدل ته پارټیسیپیټ او برخه اخیستل، ځکه چې راشد چې دا غا دی T20 کرکټ کپتان دی، دی T20 ټیم کپتان دی، نو هغه به د لوبغاړو لنزین او ګوري او د ینګ لپکانو لپاره د ځوانانو لپاره هغه لکان چې د دوی ارمان او چې وګوري ورسره دی هغه سره په یو ځای په میدان کې لوب کول دا دوی بوس کوي، دوی ته کانفیډنس ورکوي تر څو دوی وکولای شي چې دغه خپل ډومېسټک کرکټ دغه کیدی لدغه دینه شروع کړي او په انټرنیشنل کرکټ باندې ختم کړي.
بلخوا د کرکټ یو شمېر شنونکو په شپږیزه لیگ کې د سپانسرانو بیروبار او ناسم تنظیم د لوبو د کیفیت او خبریالانو ته تر میدان د کم لاسرسي له امله یو لړ نیوکې هم کړې دي.
دا د شپږیزه چې نه هم پړاوې وو باید خطر سره شوی وای، ځکه مونږ کرکټ بورډ سره او د مونږه جې کرکټ بورډ هغه د شپږی چې کومه کمیټه ده هغه سره د ټولو شپږی د تیرو تجربه ور سره وا او پرانچایز کرکټ دنیا کې چې دا او د افغانستان د کرکټ د سټېټس هم تبا چې دا د افغانستان کرکټ کې بهتري راوصل پکار دي بهتري راوصل په دې کې اداره راولي یو بدبختی خوشبختی ده کې دا وشول چې هغه پرانچایز کوم مالکان چې مخې دوی دا اونرشپ ورکړ شو دا د واخه چې هغه مې کرکټ بورډ پیږي چې کومه موضوع وا خوشبختی ده چې تیرو اتو پړاون نه ښه شوی وای یعنی د مال نظر دا د هغه څه و نشول اخو مثبت پوینټونه تر بشپګی ده کې دا د وشول دوه دانی یو دا چې ټول نشل ټی مالکان به برخه واخیستله او دوم دا چې نوې ځوانان د توپ وهنه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل
ګوري افغان کرکټ بورډ هر کال للس خبره د کورنی کرکټ په کچه باندې ټورنمنټونه تر سره کوي خو هغه معیار هغه کوالټی چې دغه ټورنمنټونه لپاره پکاره ده بدبختانه په کې ډیر مشکلات دي کاغه د وکټو برابرول وی کاغه د لوبغاړو انتخاب وی او کاغه د کمپټیټیو کرکټ خبره ده چې څنګه مونږه سیالي وکړو هغه کمبوت لیدل کیږي چې مونږ د مغه وجنه کلونه کیږي چې په ملي لوبډلو کې چې کوم مشکلات درو کاغه د فاست بالر وی کاغه د یو خفنشر وی کاغه د یو خو اوپنر وی چې بلا بلا فرمټونه لمنګ ورکو نو هغه کمبوت پکې لیدل کیږي او په خپل کپتانان هم ډیر باور نشي کوله په خپل ډومېسټک کرکټ باندې دا غسیږي چې کرکټ بورډ باید توجه وکړي
او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنۍ او بیا د طالبانو امر بالمعروف وزارت لخوا د موسیقي د یو وزیر آلات سوځولو کندهار کې د لډو یا چکی لوبي د بندولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشيه او د مکتبونو پر پختنه د مولوي کبیر خندا باسونه جوړ کړی د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو تیرونی د خپل یو کلن لاسته راوړنو د راپور شریکولو پر مهال ویلي دوی تیر یو کال کې یو وزیر ادریس او اتویش د موسیقي مختلف علي سوزولي ډیر زره فلمونه لمنځه وړي او د موسیقي غږون کې هم په سزا راوسولي د غراس طالبانو د یو فرمان لمخې په کندهار کې د لډو لوبي د بندیز او حرموالي اعلان کړی دی او له خلکو راټول کړي لډوګانی هم سوزولي ټولنیز رسنیو کې بیا فعالان ویلي له طالبانو د حکومتولي اولیتونه پاتې دي او یوازې په یو او بل بهانه تر خپل دایره لاندې پاتې افغانانو زورولو ته کار ویلي د طالبانو د پریکړو نقدون کې مفتي عبدالولي بیا ویلي د لډولو به حرام نه ده او قماربازي بل لوبه ده چې لډو سره کاملا فرق لري بل خو طالبانو تازه په 15 دیرش ماده او څلور فصلونو کې د امر بالمعروف نوې قانون هم توشيه کړی چې یو لړ سخت اقدامات هم پکې پام کې نیول شوی خو طالبان ویلي دا قانون به د دوی د امر بالمعروف محتسبین ل خپل سره کړنو راوګرځي اما عام خلکو بیا ویلي ل خپل سره کړنو د طالبان راګرځول ناممکن دي مګر د طالبان د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیالغه خندام تون باسونه راپارولیو چې یو ټلویزیونی مناظره کې د نجونو د تعلیم د جواز پاړه کړی و د طالبان د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال چې د خپل پاکستاني لهجه او سرګندونو لامل تل نیوکه سر مخوي د ځلې یو مناظره کې د جنونو د تعلیم پاړه د وی پښتني په جواب کې خندا کړی چې خلکو دا کار له کبره ډک بلل دي او په ټولنیز رسنیو بیا د کوزي پښتونخوا یو سیمه کې د 14 اگست په مناسبت د پاکستاني پوز لخوا ل چرګانو سره د انسانانو د مقابله د ویډیو خبرېدو هم باسونه جوړ کړی په خبر شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې پاکستانی پوځیان نو ځای خلک راټول کړي او د چرګانو د نیول لپاره سره په مقابله اچي او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبره کځام د محل د مریض برېښنا تر ټولو ستر پلانټ په چین کې دی خو استرالیا غواړي د ټولو نړۍ په کچه د مریض برېښنا د تولید لوی پروژه پلي کړي دا پروژه به د استرالیا په شمالي خار کیمبرا کې پلی شي چې 20 میلیارډ یورو لګښت پر راضی او 3 میلیونه کورونه ته برېښنا ورکړي د مریض برېښنا دا پلان به 4 گیگا واټ برېښنا تولیدوي چې نیمه به سنگاپور ته د لاینونو غځولو په واسطه ورکول شي د استرالیا د انرژي وزیر میرمن پلیبرس کوي دا پروژه به استرالیا د نړۍ په کچه د زرغونې انرژي په ستر تولیدونکو هیواد بدل کړي په 2000 هکتار ازمکه د دې پروژې بیټری بچې لخي خو سره وسلي حتی د 40 گیگا واټ برېښنا د ذخیره کولو ورتیا ولري چې تر 2013 کال پورې به بشپړه او د پروژې په مالی تمویل کې به استرالیایي میلیارډر مایک کانن بروکس هم راستو کی او په افغانستان کې په موهغه زر شړمون کې ډلې ډېرې لیدلې وي چې د سرو زرو د یوې تولې د پیدا کولو په لټه د پنجشیر او کونړ د سیند په غاړو ورځې ورځې تېرې. خو راشي دا ځلمو د هند د سرو زرو له هغه کان نه خبر کوم چې تر اوسه ترې 800 ټنه سره زر ایستل شوي دي. د هند په بنګلور او کرناټکا کې د کولار د سرو زرو کان نه په 1880 کال کې استخراج پیل او په 2001 کال کې استخراج منع شو. د طلا دغه کان ساحه کابو یو نیم کیلومتر غځېدلی او تر ځمکه لاندې 3 کیلومتره ژورو کې سره زر پټ وو. تر دې چې افسانو کې راځي دا کان یو وخت د سرو زرو خار و. خو تاریخي روایتونو کې دا هم راځي چې دا کان یو وخت د پاکستان تر ولکې لاندې د سند آریایانو او بیا وروسته د ګنګا چولا هویسا ویجنگر بیجاپور او د میسور د ټیپو سلطان تر ولکې لاندې وو او معلومه نه ده چې په خاطر څومره سره زر استخراج شوی دي. د دویم نړیوال جګړې پر مهال د سرو زرو په دغه کان باندې 2000 مزدورانو کار کاوه او په 2001 کال کې چې د دې کان استخراج منع شو 3300 مزدورانو پکې کار کاوه. د احصایو له مخې په یوه پیړۍ کې له دې کان څخه 800 ټنه سره زر استخراج شوي چې ډېری انګریزانو له ځان سره وړي دي. او په همدې سره د نن اوم ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو خپل اوم ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
شان عظمت او پختہ د پیغلنا شان عظمت او پختاد پیغلو نا شان عظمت او پختاد پیغلو نا شان عظمت او پختاد پیغلو نا سوچے پکو سو کے خر سوی بنگڑی سوچے پکو سو کے خر سوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی شونچے دمئے نو مستوی بنگڑی شونچے دمئے نو مستوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی